خدمې څخه فارغ شوی وو او په 1400 کال کې د کابل په پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي څخه د خپل د اقرارات په ترلاسه کړی وو. احمدي په 1888 کال کې د شپږم کال کې د مطبوعات په مخه کړې وه او د افغانستان ملي راډیو تلویزیون سره د خبرنګار په توګه خپل کار پیل کړی وو او د ملي راډیو تلویزیون په بیلابیلو برخو کې د مرستیال او مدیر په توګه دنده ترسره کړې وه او دغه راز په بدخشان ولایت کې د ازادي راډیو خبریال هم پاتې شوی وو. نو د شمال ختیځ ځون خبریالان او فرهنګیان د بیان احمدي مړینه لویه ضایع بولي او د لوی سکشن تعالی درګاه څخه متوفات جنت فردوس او دغه درنې کورنۍ ته د زړه صبر او زغم غواړي.
ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د ازادي راډیو د یو پخوانی خبریال دیان احمدي د مړینې په اړه معلومات راکول. دیان احمدي تیر ورځ د بدخشان ولایت په کشم ولسوالۍ کې په خاورو ته وسپارل شو، جنازه خاورو ته وسپارل شوه او نن د فاتحه مراسم په کشم ولسوالۍ کې د ده د کورنۍ او عزیزانو لخوا اخیستل کیږي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ. ازادي راډیو
زموږ غږله. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. قدرمن اوریدونکو، د دې د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو د ازادي راډیو اونیس پروګرام ازادي راډیوي مجله خبريږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غړنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په کونړ کې د کوزي پښتونخوا په ویر له جوړ شوی مشایري راپور برابر کړي.
زه د رپ کوټه په کابل او پیښور یم، تا ته دهشتګری یم.
په هنر جاج کې د روزګان ولایت د تاریخي، فرهنګي او ادبي حیثیت جاج اخلو.
صدمه سیریا او د هودا بیا راوړې په اټل باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجای راکړي.
فنکار برخه کې د کوزي پښتونخوا له وتلي شاعر بخت زاده دانش سره د هغه په شاعری غږیږو.
ستا په غږ کې يم سپوختي چې څنګه يم پروت په شمع پتنګ څنګه وي داس يم نو.
په زرپانه کې به لنډ کیسه وفادار پړانګ واوري.
لمانځه ته ودرېدم، لویرې مې د پړانګ لوري قبله وګرځوله او یو بیرو حل منځ مې ادا کړ.
په ادب جام کې د حلیمه خټک د ژوندانه احوال بیانو.
روایت کا چې بیبي حلیمه عالمه، فاضله او عارفه خزوه او د خپل رور عبدالقادر په کومک
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ورسته سرود واوري.
غیګه ډکه د زرینی له جانان ده، دا شی به ورته ژوند کولای په جهان ده، پهلوان مرمرینې مټه تاوي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نه ویني کپکست کوي شیطان منافقا، نه ویني کپکست کوي شیطان منافقا، زمړ کې ژوند ته چپیه مسلمان منافقا. او زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، زه انسان نه یم کستا په بشری حقوق کې پات دی، بل انسان غنی ما نه غنی انسان منافقا. او د ځوانانو
دا د یو ځواني مرګ قومپاله او ریالیس شاعر غږ دی چې د تل لپاره ټپ شو. ارمان لوڼی چې اصل نوم یې محمد ابراهیم ارمان و، د بلوچستان د زیارت زلی په سنځاوي سیمه کې پیدا شوی و. ارمان لومړنۍ زده کړې په سنځاوي کې کړې وې او وروسته یې په پښتو ادبیاتو کې د بلوچستان له پوهنتون څخه د ماسترۍ په کچه زده کړې وکړې. هغه د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن تر ازموینې وروسته د بلوچستان په کالج سیکشن کې د پښتو ادب استاد وټاکل شو. نوموړی اول په سنځاوي زیارت او وروسته په مساخیل او اوس بیا د کوټي ښار په ډیګري کالج کې د پښتو ادب درسونه ورکول. لدی سره سره په ادبی غونډو کې هم فعال وو او د شعر او شاعرۍ سره مینه درلوده. د مترقی لیکوال تنظیم غړی هم وو او په دغه لړ کې به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان پښتون میشتو بیلابیلو سیمو ته د ادبی غونډو لپاره سفرونه هم کول او له پښتو ژبې سره یې ډیره بې کچې مینه درلوده. اروخات په خپل ادبی لیکونو او شاعرۍ کې د پښتنو د یو ځایوالي فکر وړاندې کړي او په صغر دی ویل چې پښتانه محکوم دي او باید خپل حقوق ترلاسه کړي. هغه په خپل شاعرۍ کې پښتنه کړي چې زول وجل کېګم او د پښتنو د ګناه پښتنه هم کړي. هغه د یو لوست یو باسواد ځوان په توګه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړیتوب هم لاره او د دغه غورزنګ په ټولو غونډو کې له خپل خور وړانګې لوڼۍ سره یو ځای فعال ونډه لرله. نوموړی پښتون شاعر او ادیب د فبروري په 2مه د بلوچستان په لورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د پلویانو څلور ورځېنی پرلت ته ورغلی و چې د پولیسو له لوري ووژل شو. د ازادي رادیوي مجلې دا غنا د پښتو ژبې او ادب او پښتون قام د دغه ځوان خدمتګار ارمان لوري روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
لندن کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیستل شو. د هواد بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین ادری زمان د هواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزی په ویاړ په لندن ښار کې د افغانستان د تاریخ مطالعاتو مرکز پرانیست. په دې غونډه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین د دغه شان مرکزونو پرانیستل ارزښتناک وباله او په هواد کې د روانو سیاسي حالاتو د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر او د جمهوری ریاست انتخابات په باب د غونډې برخوالو ته هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. د افغانستان د نوي انځورګرۍ هنر مخکښ هنرمند یوسف کوهزاد وفات شو. کوهزاد غلام محمد میمنګی د نګارستان بنسټ ایښودونکی و چې د 30 کلنۍ په عمر د مهاجرت په نړۍ امریکا کې په حق ورسید. کوهزاد په هند، امریکا، ایټالیا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د افغانستان د هنرونو په معرفي کولو کې فعال رول ولوباوه. لکوهزاد څخه جلوه های زیبایی در هنر، خدا زیبایی را آفرید، مروارید های سیاه او شیری ټولګو په ګډون یو شمیر اثر پاتې دي. سربیره پر دې د دې یو شمیر داستانونه هم د وخت په خبرونو کې چاپ او خپرې شوې دي. کوهزاد خپل هنري ژوندانه په بهیر کې څو ادبي جایزې هم ترلاسه کړې دي. او د مصر په موزیم کې د افغانستان لرغونی دروازه. د مصر هیواد قاهره ښار د اسلامي هنر په موزیم کې د افغانستان هیواد له مرمرو څخه جوړه شوې هغه دروازه هم کې هودل شوې چې له هندستان هیواد څخه دغه هیواد ته وړل شوې ده. په دغه موزیم کې په 4,200 بیلابیلو لرغونو آثارو سربیره څه د پاسه 3,000 هغه توکي او ډالۍ هم هودل شوې چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو لخوا دغه موزیم ته ډالۍ شوې دي. د قاهره ښار د اسلامي هنر د موزیم مسؤول له موزیم څخه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري او ورسره تللي ټیم ته د دغه موزیم د لیدنې پر مهال وویل چې دغه دروازه د افغانستان د پاچا غازی امان الله خان لخوا په 1928 میلادي کال کې د اسلامي هنر موزیم ته ډالۍ شوې وه. پوهان محمد رسول باوري وویل چې د افغانستان په ملي موزیم کې هم ورته دروازه شته چې لرغونتیای د امیر عبدالرحمن خان دورې ته رسیږي. ویل کیږي له مرمرو څخه جوړه شوې دغه دروازه د غازی شاه امان الله خان په دوره کې لومړی هند او له هند څخه بیا مصر ته لیږدول شوې ده.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو په هیواد او کوزه پښتونخوا کې د روانو حالاتو په اړه مشاعره وکړه. شاعرانو په کوزه پښتونخوا کې پر پښتنو کېدونکي ظلم وغانده. زموږ همکار روح الله انوري دغه مشاعرې ته ورغله او ترې راپور برابر کړی.
د کونړ تکړه او خوږجب شاعر کاتب شاه کاتب وای پښتون قوم تل د نور لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نومیخه او د همدی په وسیله وجلې ټپی کړې او بې کوره کړې ده.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس دعوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو به ستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تا له به کشمیر ساتم، زه دې رب په کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالوارث سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي،
نو په ټوپک د خپل ورور مرې اغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشحالېږي، نو په ما دې هم د سولې څادر خور شي، نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکنې ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي،
رحم کوا کې بے طول وکړي بد به وکړي، ک په خپل سر خبره ټول وکړي بد به وکړي، وی طالب لالی او امریکای بابو زړه دوستی ده، که اوس همدا ته به بابو له وکړي بد به وکړي، دا سوله نه ده، دا د نوي جنگ تابع نیول دي مشره، که دغه ډول سوله وکړي بد به وکړي، ملګرو زړه مې پړسولې ده، اوږدو خبرو همدې ناکسو ناموسنګو او کګو خبرو، نن سبا هر سړی د من غرګی نه تغو باسي، هر ځای جوړ شوی ګردې میز وي د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کینی، خپل شته ستونزې د ورورې په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنگرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دیوران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
اروزګان یا روزګان یو له هغو لرغونو ولایاتو څخه دی چې د تاریخ په اوږدو کې د تړاکونو سربیره پرې ګڼې تاریخي واکمنۍ هم تیرې شوې دي. دا چې اروزګان ته روزګان ولې وایي، د دغې سیمې تاریخي او فرهنګي حیثیت څه دی، پاړی زموږ همکار شریف الله شرافت د دغه ولایت فرهنګي تاریخي او ادبي حیثیت ته کتنه کړې.
هنر جاج
اروزګان ولایت چې پر اروزګان او یا هم په اروزګان هم یادیږي، د افغانستان په سویل کې پروت هغه لرغونی او غرنی ولایت دی چې د تاریخي لرغونتیا او سربیره فرهنګي ابیدی هم د یادولو وړ دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ د برخې معین پوهان محمد رسول باوري په خپل کتاب کې اروزګان لیکي چې د اروزګان ولایت نوم د علي حکمرانۍ له مهاله پاتې دی. د علي حکمرانۍ لومړنی مرکز وسنۍ خاص اروزګان ولسوالي وه. په افغانستان کې د 1324 هجري لمریز کال اداري ویش له مخې د اروزګان ولایت علي حکمرانۍ دې ولایت نوم ورکړل شو، او پر هغه حکمرانۍ د یو شمیر نوي اداري واحدونو د زیاتېدو، د یو شمیر نورو د لرې کېدو تر څنګ ترینکوټ هم د اروزګان د مرکز په توګه یاد کړ. تر هغې پرېکړې یو کال وروسته په 1324 هجري لمریز کال کې د دې ولایت چارې په ترینکوټ کې پیل شوې. په دې ډول اداري چارواکو د ولایت نوم اروزګان او د پخواني علي حکمرانۍ مرکز یې د خاص اروزګان په نوم ومني، چې تر اوسه هم په اداري چارو کې مراعات او کارول کېږي. په داسې حال کې چې د اروزګان د نوم سره د خاص کلمه نښلول یوازې کومه بله موخه نه لري. د خاص کلمه یوازې د ولایت د نوم او د هغې اداري واحد ترمنځ د بیلتون او د تفکیک په نیت معمول وګ وګرځول شو. اورزګان په خوا د اروکوزیا لرغونی سیمه پوری تړاو درلودي. له میلاد څخه د مقدونی سکندر لخوا کنټرول یده. د وخت په تیریدو سره شوکا هم واکمنی پرې کړې ده. په اومه پیړۍ کې کله چې عرب افغانستان ته د اسلام د خپرېدو او دعوت په مخه راغله، نو لومړی د زومبلیانو او سفاریانو لخوا کنټرول یده. بیا په نمه پیړۍ کې غزنویانو، غوریانو او منګولیانو هم پرې واکمنۍ کړې دي. په اولسمه پیړۍ کې په کندهار او شاوخوا سیمو کې واکمنۍ پیل کړه. کله چې احمدشاه دراني په افغانستان کې واکمنۍ پیل کړه، نو اروزګان لومړنۍ سیمه وه چې د هغه د امپراتورۍ په ساحه ورګډه کړی شوه. خو په 2001 زیږدیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ د ړنګېدو په وروستیو کې ولسمشر حمید کرزی له خپلو پلویانو سره دې ولایت ته راغلی او له دې ځای بیا د یو شمېر جهادي او قومي مشرانو په ملتیا کابل ته روان شو. د اورزګان ډیر اوسیدونکي اوس هم د پخوا په پیر خپل دود او کلتور لري. په ځانګړې توګه د لباس او لنګوټې یا بګړۍ د تړلو دود چې ډیرې ټینګ ساتلی او اوس هم په خورا ویاړ او دا ډول دود او کلتور مخ ته وړي. د اورزګان ولایت په مرکز او هر ولسوالۍ کې د تاریخي ودانیو داسې نښې نښانې او بیلګې شته چې په هره برخه کې د څیړنو او پلټنو لپاره د ځانګړي پوهنیزو پروژو په توګه د څیړلو او پلټلو ارزښت لري. له بده مرغه تر اوسه اورزګان ولایت ته د تاریخ، څیړنو او لرغونو پلټنو له اړخه هیڅ پام هم نه دی شوی. د اورزګان ولایت جغرافیایي موقعیت د شک پرته دا څرګندوي چې په تیرو زمانو کې د سیاسي، اقتصادي او نظامي پلوه ځانګړي دریځ درلودی او ساتلې دي. د دې ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د تاریخي ابداتو او کلتور برخي امیر غلام نبی الفتوای دغه ولایت کې د پخوا په پیر تر 200 پورې بیلابیل ډول تاریخي ځایونه شته او دی راجستر کړي چې له ټولګې یو هم د جهراوت ولسوالۍ کې د سلیمان تخت بابا غر، کافر کلا، کلای مرچا، شهیدر بابا او داسې نور. سلیمان تخت د جهراوت په ولسوالۍ کې تروریستي سیمه ده. د سلیمان تخت غر د مرکز ترینکوټ او جهراوت ولسوالۍ د لوی لارې تر څنګ پروت دی. سلیمان تخت غر د جهراوت ولسوالۍ جنوب لوري ته پروت دی. دا غر د کندهار ولایت د نیش ولسوالۍ لوري ته هم سرحد لري. دغه غر ته ځکه د سلیمان تخت غر وایي چې دلته د دې غره په سر کې د سلیمان تخت پیغمبر تخت کښېنول شوی دی. په کوم ځای کې چې د سلیمان پیغمبر تخت ایښول شوی دی، هغه ځای یو پراخه میدان لري. هلته یو زیارت هم جوړ شوی دی. د غره په لمن یا لاندنۍ برخه کې د کټسر بابا په نوم زیارت هم شته چې هلته خلک د ځینو امراضو او همداراز د میلې کولو په خاطر هم ورځي. د دې غره لمن یو ځنګل ته ورته دریاباغ هم لري چې هلته د بادامو ونې زیاتې او نورې ونې هم شته. دا غر ډیر ښه اوبه لري. هلته دوې د اوبو چینې هم شته. یوه یې د غره په نیمایي برخه کې ده چې اوس یې اوبه وچ شوي، خو دوهمه یې د غره په لمن کې پرته ده چې اوس هم رڼې اوبه لري او دا اوبه یې شاوخوا تر 25 جریبې پورې ځمکه خړوبولی سي. د جهراوت ولسوالۍ کې هر کال د سلیمان تخت بابا په نوم کلنۍ مشاعره هم جوړیږي. کافر کلا د اورزګان ولایت د مهرآباد په سیمه کښې د ترینکوټ سیند غاړې ته نږدې موقعیت لري چې د لرغونې کلا څنګ ته د خاص اورزګان ولسوالۍ لویه لاره هم غځېدلې ده. دغه کلا چې پخوانی تاریخ لري، دغه کلا کې د بهرنیو هیوادونو نظامي پوځیان اوسېدل. دا لرغونې کلا د یو لوی غونډۍ په سر ده چې یو غر ته ورته ده. د ډبرو دیوالونه د یو بل سره تړلي او د ډیرو برجونو ځینې آثار هم په کښې کې لیدل کیږي. دغه کلا په سر کې ځینې سرپټ اتاقونه هم لري. د کلا له سره یو تونل هم شته چې د کلا د سره څخه بیا د ترینکوټ تر سیندو پورې غځېدلی چې اوږدوالی یې تر 200 متره پورې رسیږي. د دې تونل څخه بهرنیانو د اوبو اکمالات کولی او تونل په پخو خښتو جوړ شوی دی. دې کلا ته ځکه کافر کلا وایي چې دلته بهرنیان یا کافران اوسېدل. کلا مورچا ترکیبي نوم دی. کلا د لوی کور یا پراخ یا ویلۍ په معنا او مورچل بیا پښتو ژبې ته مورچل ته نږدې کلمه ده چې د اسکرکوټ او یا هم دفاعي سنګرونو معنا ورکوي. هلته د جوړو شویو مورچلو دیوالونه د پخو خټو څخه جوړ شوي دي. د کورونو لپاره د خټو زیات اړول، راړول، تر پښو لاندې ویلې کول او ګډول داسې حالات ته رسېږي چې په موقع کارولو وروسته یې مقاومت ډیر زیات وي. د دې خټو سره ځینې نور مواد لکه وچ پروړه او نور مواد هم ګډ شوي چې ورته پخې خټې وایي. الفت وایي د تیرو څو لسیزو جګړو له امله دغه تاریخي ابداتو ته ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو وایي چې دا د ټولو دنده ده چې د تاریخي او کلتوري ابداتو ساتنه کې مرسته وکړي. په اورزګان کې نه یوازې کلتوري او تاریخي ابدات شته، بلکې د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې د سرو زرو تر څنګ د مالګې او ګچ کانونه هم شته. که پاملرنه ورته وسي او لاسرسی ورته اسانه سي، نو دا ولایت به ډیر پرې غني سي. د دې ولایت د کلتور په برخه کې ښاغلی الفت وایي چې اورزګانیان تر ډیره خپل پخوانی کلتور پالي او دوی هم هڅه کوي چې کلتور را ژوندی کړي. چې د اقتصادي اړخه ګټور او د خلکو خوشي پکښې کې زیاتې وي. په دغه ولایت کې هر کال ژمی خلک پسونه حلالوي او غوښې وچوي او دا وچ شوي غوښې بیا د پسرلي موسم تر راتګه پورې استفاده کوي. دا نو بیا یو پخوانی کلتور دی چې دغلته یې تر ډیره خلک ترسره کوي. دا چې ولې اروزګان کې تاریخي سیمو او عابداتو ته پاملرنه نه ده سوې او د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي، په دې اړوند د کلتور برخې مسؤول ښاغلی ولفت وایي چې څو ځلې یې له خپل اړوند وزارت سره دا ستونزې شریکې کړي خو ګټه یې نه ده کړې، ځکه دغه ولایت کې تاریخي سیمې داسې ناامنو سیمو کې دي که ورغول سي نو د ویجاړېدو ویره یې بیا زیاته ده.
موږ د خپل وزارت لوړ مقاماتو سره دا خبره شریکه کړې ده چې زموږ تاریخي او باستاني آثار چې دي هغه ته صدمه رسېږي او د هغو د بیا رغونې په هکله باندې زموږ سره مرسته او همکاري وکړي، موږ ته بودیجه یې راکړي. هغوی بیا په جواب کې راته ویلي دي چې که چیرې د امن په سیمو کې او بیا وروسته یې ساتنه کېدلی شي نو موږ به تاسو ته بودیجه درته منظوره کړو، هغه آثارو به ورغوئ او کچیر په امنیت ساحه کې نیوی او هغه مصارف به ضایع شي نو به د دغه څخه ډډه وکړو.
په دغه ولایت کې لیکوالان، پیاوړي شاعران، نقاشان او نور پنی شخصیتونه هم شته خو هغوی ته د نه پاملرنې له امله هر څه په خپل ځای پاتې دي او لیکنې او شاعري او نقاشي یې تر خاورو لاندې کړي دي. مدني فعال جاوید احمد خپلواک بیا وایي د اوسني واکمن نظام په ګډون نورو حکومتونو هم د اروزګان تاریخي ځایونو او مهمو ارزښتناکو کانونو ته پام نه دی کړی. چوس هم د دې ولایت په خاص اروزګان ولسوالۍ کې یو ډول ښکلې تراش شوې ډبره او سره زر د پاکستاني انجینرانو لخوا په خپل سر شل کیږي او وړل کیږي چې دې برخې ته دې دولت خاصه پاملرنه وکړي. خپلواک زیاتوي چې په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وخت حکمرانانو یوه کلا جوړه کړې چې ورته پولاد کلا ویل کیږي او خټې په شیدو لمدې شوي او بیا پرې دا کلا جوړه شوې چې حکومت یې په اړوند معلومات نه لري.
موږ مدنیت په خاص روزګان ولسوالۍ کې موږ معدنونه د بلورین لرو چې قسم تراش شوي ډبرې دي. دا د اوس دښمن وړي په خلاص شای وړې هلته خیمې ورته دروي د پاکستاني انجینرانو ورته راغلي دي. په خاص روزګان کې دا وړل کېږي. همدارنګه زموږ ټولې تاریخي سیمې د ګواښ سره مخ دي، ځکه د دښمن په لاس کې دي.
د اروزګانی اوسیدونکو د کلتور په اړوند ښاغلی خپلواک وایي چې د دې ولایت اوسیدونکو تر اوسه لا هم خپل هغه پخوانی کلتور ساتلی دي. د پخوانی دود او کلتور ساتل تر اوسني هغو د اقتصاد له نظره ښه یادیږي، ځکه هغه لګښتونه چې پخوا به خلکو د دودونو او نورو خوښیو پر مهال کول تر اوسنیو لګښتونو خورا لږ او کم و. د خپلواک په خبره د پخوانیو دودونو راژوندي کول مو له فقر او بېوزلۍ ژغوري او تر څنګ یې د کلتور ژغورنې یوه هڅه ده.
که چیرې موږ هغه پخوانی کلتور بیا ژوندی کړو ډېر به شي، خلکو ته به هم اقتصادي تمام شي. پېغلې به هم د ډېرو کلو پر کورونو نقشې وي د پلار پر کور باندې. همدارنګه ځوان به موږ دې ته نه مجبوریږي چې دی ځي ایران ته، هلته مهاجرتونه کوي یا هم په یونان کې د تور اوبو کې غرق کېږي او یا هم دلته نشو ته مخه کوي. نو په دې حساب به ډېر ښه تمام شي چې موږ هغه پخوانی کلتور راژوندی کړو.
یو بل اروزګانی فعال ځوان دغه ولایت کې تاریخي ابدات ته په اشاره سره وایي په دغه ولایت کې خورا پخوانی ارزښت لرونکي سیمې شته. که چیرې پاملرنه ورته وسي نو ډېر شمېر سیلانیان به ورته راسي او عاید به یې هم شوي. توریالی صحیم وایي وروستیو څو لسیزو کې جګړو تاریخي سیمې او ابدات زیانمن کړي چې حکومتي مسؤلین دې ورته پاملرنه وکړي. ولایت مقام مني چې تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت کې تاریخي او کلتوري ابداتو ته پام نه دی سوی چې لامل یې هم کورنۍ جګړې دي. د اروزګان مرستیال والی عطاولا فضلي وایي دغه ولایت کې د عامه پوهاوي نشتوالی او د تاریخي ځایونو اړوند د دې ولایت د اوسیدونکو ناخبري د هغه لویو لاملونو څخه دي چې دغلته شتون لري.
خدا د تقریبا د جنگونو په وجه باندې دا اکثره ټول تقریبا ټول چې دي دا ویجاړ شوي دي. د فرهنګي او میراثونه چې دي دا اکثره د دولت د حکومت نه ملګوتي ساحو کې دي. د طالبانو ساحه ده او طالبان هم په فکري لحاظ باندې یا په عقیدوي لحاظ باندې ډېر د دې سره جوړ هم نه دي چې دا بېرته ورغول شي یا تر اوسه پورې موږ په دې کې هغوی سره خبر هم نه ده کړې خو دغو نه پوهېږو چې هغوی زړه ورته نخه کوي.
مرستیال والی وایي په تېرو څو لسیزو کې دغه ولایت ته داسې لرغونپوهان او د تاریخ ابداتو پېژندونکي نه دي راغلي چې دغلته تاریخي سیمې په نښه کړي او د پېژندلو لپاره یې کار وسي. نوموړي وایي هڅې روانې دي چې د امنیتي ساحو له پراخېدو سره تاریخي ابداتو او سیمو ته کار وسي او د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې پیاوړي سي. نو موړی وای هیلی سچ د امنیتی سہوله پراخیدو سره به ل اطلاعات او کلتور وزارت څخه اورزګان ته د تاریخي سیمو او ابیداتو د څېړنو برخې ته لرغون پوهان راوستل شي څو دغه تشته تاریخي سیمو او ابیداتو ته د ارزښت او تاریخي اقداماتو په اړوند څېړنی وسی.
بختزاده دانش د کوزی پښتونخوا هغه شاعر دی چې په دې ورسوي کې ګڼ شمیر ځوانان شاعري خوښوي. هغه په خپل شعر کې له تریخ ریالیزم کار اخیستی، له ځانه نیولې آن پر ټولنې هم نیوکه کړې. همدا ده چې شعر یې مینوال پیدا کړي او ګڼ ځوانان یې خوښوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق د هغه په شعر خبرې کړي.
فنکار
تاسو په شیرین په دیر کې په شیرین ګل یونیورسيټي کې په انګلیش درس او تدریس دا دنده پر مخ وړئ، نو د انګلیش درس او تدریس سره تاسو پښتو شاعري ته څنګه مخه کړه؟
خبره دا ده چې انګریزي ما ویلې ده، خو اخو لکه زما د ضروري د ګټلو ذریعہ ده کنه، سب مې ویل نو دغه مې ویلې دوه بل ده چې پښتو خدا ده چې دا زما مور ده، پښتو ژبه دا زما مور ده، او په دې ژبه کې زه خوب وینم، نو په کومه ژبه کې چې سړی خوب وینم په هغه ژبه کې په کار ده چې سړی شعر ودګي، نو ځکه زه پښتو کې شاعري.
د شاعرۍ د پیلول نو مخکې مو آیا تاسو زاړه یا کلاسیک شاعران مطالعه کړي وو، یا د کوم داسې شاعر نه تاسو اغېزمن وئ؟
د شاعرۍ د باقیده پیل نه مخکې ما خو داسې کلاسیک ډېر په هغه وخت کې نه وو دوستي، خو داسې وو چې ما به د وړوکوالي نه زما د شعر شاعرۍ سره د سندرو سره مینه وه. دا خبره زه اکثره پاره مرکه کې کوم، استاد شاه ولید الله ډېر زیات عمر ورکي، ما به هغه د هغه سندرې اورېدې، دغه په دې آواز کې او دغه په موسیقۍ کې داسې عجیبه غونته کې کیف و، داسې عجیبه غونته اثر یې لاره چې دغه سازونه دغه دغه لفظونه دغه سندرې دا به ما پکې دننه پخېدې، نو د هغې نه زه ډېر متاثر وم. دغه مې ډېر لوستې دي، ډېر مې اورېدلې دي، دغه هغه مې ډېر زیات اورېدلې. دې نه علاوه بیا وروسته چې کله بیا کالج ته لاړم نو بیا مې دغه کلاسیکي ادب هم لوستې دي.
دانش صاحب، په پښتو شاعرۍ کې عرفاني او نشنلستي افکار کارونه پخوا ډېره کمه وه، تاسو څنګه دغه سبک ته پام واړو؟
یار که تاسو سوچو کې به تیرې دوه لسیزو کې، یا خاص کر تیرہ چې کوم لسیزه ده، په دې کې د حالات داسې شو، حالات په خپل شاعری چې کوم ده شعر دا خو د معاشره هنداره ده، په معاشره کې چې څه کیږي د شاعر په شعر کې دغه انعکاس کیږي، حالات داسې جوړ شو چې بیا به خامخا دغه نشنلیزم دغه اپروچ به خامخا کاروي، نو حالاتو داسې خبره جوړه کړه.
د سره سره تاسو په نظمونو شعرونو کې عرفاني رنگ هم ډېر زیات دی، د دې څه وجه کېدای شي؟
بس دا خو دې ګوره زه څه شعوري هڅه مننده کړې، خو دغه شعر دی چې دا کیسه ګورې د لاندې خلکو نه، دا کیسه ګورې د بره د باچا شپګنه، ما کله پیندې بره قلم نه دی راغستې چې یار زه سوچو کوم زه څه ولیکم، بس دا کیږي لکه اکثر ما لیکلی هم نه، نو بیا راته وروسته پته ولیکي چې دا ما څه ولیکل یا مې څه وویل.
د چا عرفاني او نشنلستي افکارو در باندې اغېز کړی؟ چا نه متاثر وي په دې لړ کې؟
یار زه داسې خو خاص د چا نه نه یم متاثره، بس دې معاشري نه متاثره کېږم. پتی دا کم مالات دي که نه، چې دا چې سره وینه بهیږي او توده وینه بهیږي، لر او بر مې په وطن کې پښتنه وینه بهیږي، نو دا پښتنه وینه چې بهیږي دا چې وینې نو خامخا سر خو کیږي.
دانش صاحب، د شعر د لیکلو پر مهال قالب ته پام کوئ که ښه مفکوره په نظر کې نیسئ؟
نه، زه فن وایي چې د فن په نیمګړتیا باندې مې پوهیم جانانه، په خیال چې زوره ور چې چاپاره نه وګدای شي.
ډېر ښه،
زه د مفکرې زیات نه کوم کنه،
د مفکرې په لوي ډېر زیات. د شعر په ژبه تاسو پښتنو ته لارو بر پښتنو ته څه غواړئ، څه پیغام ورسوي؟
زما هغه زما یو غزل متره یادیږي چې زما شعر زما پیغام دی او خام دی، او جی مینه ده الهام دی او خام دی، دغه سر دی دا پښتون دی، دغه سر دی دا تنه دی دا پښتون دی، او جی بالکل قتل عام دی او خام دی. زه کوشش کوم چې د شعر په ژبه باندې خپل ولس د موجوده حالاتو نه خبر کړم، د هغې د تاریخ نه خبر کړم، د هغې د کلتور نه خبر کړم، او په دې باندې مجبور کړم چې مونږ خپل تاریخ ولولو، مونږ خپل کلتور خپل کو، د هغې نه ځان خبر کو، او بیا چې زمونږ خلاف څنګه کوم سازشونه کیږي د هغې نه هم ځان خبر کو. دا هم کوشش کوم چې د دې د راتلونکي دور دپاره، یا په موجوده دور کې چې کومې ستونزې دي، یا مونږ له څه کول پکار دي، نو زه کوشش کوم چې دغې تل هم داسې څه په اشارو کې نه یو کې، کله کله خو ډېره صفا وایم.
دانش صاحب منگ ګورو په دې تیرو دوه لسیزو کې تاسو خپل هم یادونه وکړه دا پښتون بیلټ چې کوم دی دا پښتني سیمه چې کوم دا ډېر بد حالاتو سره تیریږي کا خوا پښتنې دي که دې خوا دي که چېرته هم پښتانه دي دا ډېر بد حالاتو سره تیریږي. آیا من حیث یو شاعر شاعر هم یا تاسو هم دغه حالات نه متاثر کیږئ تاسو باندې هغه څه اغېز کوي دغسې حالات؟
یعنی ظاهره خبره ده چې دغه حالات خو موږ خامخا متاثره کوي دغه حالاتو نه خو متاثر ہو ځکه خوشیر کہ تاسو سوچو کہ د 9/11 نه دیکھو یا خاص کر بیا په تیر لسی زمونږ د پښتو خو غونډه د شاعری غ موضوعات بدل شو مخکې موږ د ګول او د بلبل قصه کوله د جان او د جانان قصه هم کوله یا د ماخام او د جام قصه کوله اوس که تاسو سوچو کہ نو بیا خو دا و د دور د تیر لس کال به خاص کرو په دې کې خو نه د ګول رزوی نه د بلبل رزوی نه د جان رزوی نه د جانان رزوی نه د ماخام رزوی نه د جام رزوی نو بیا به خامخا دغه د سرو وینو خبره کې د لر یې که جمړ یې که د بر یې که جمړ یې که دا یو نیم پکې پوهه دی کافر یې که جمړ یې
رابشو د اوسني شاعران چې کوم دي تاسو خو ډېر زیات شاعري مطالعه کوئ تابن اخوا د لرې پښتونخوا د برې پښتونخوا دغه د شعر د روان بهیر نه مطمئن یا داسې خوشحاله یې چې دا شعر غوړېږي ورځ په ورځ هلته هم شاعران راټوکیږي دلته هم شاعران راټوکیږي نو په ټوله کې دا روان بهیر چې کوم دی دې نه مطمئن یې خوشحاله یې ورته؟
او شکر دی زه خو تی مطمئن یم او خوشحاله هم یم ځکه چې اوس دا نوی چې کوم شاعران راځي دا نوی چې کوم نوی کول چې دی نو دا شعر هم خلیکي او د سوشل میډیا په برکت باندې دیو دا نور شعرونه نور شاعرانو شعرونه هم لولي هم او اوري هم او لوست هم کوي نو ښه فکر لري خوشحاله یم ورته زموږ راتلونکی ډېر ښکلی دی.
دانش تاسو اکثر موږ ګورو تاسو په دې په ټولنیزو رسنیو کې په سوشل میډیا باندې یا همداسې هم چېرته پروګرامونه وي تاسو ډېر اوږده اوږده نظمونه وایي ستاسو اکثر مینهوال سره دا سوال وي چې آیا دا نظمونه تاسو لیکئ که نه څنګه کولی شئ دونه اوږده نظمونه په یادو یادو ساتئ؟
نه کیسه ګورئ بیا بیا د شعرو نظم هم مخه په کارېږي دا کیسه ګورئ د لاندې خلکو نه دا کیسه ګورئ د بره د باچا ما کله شعر نه دی لیکلی اوس هم دا کتاب چې چاپ کېده که نه او لیکلی تیار کتاب یې راله راوړو ما ته یې بس چاپ یې کوي ما سره لیک نو نه مې دی لیکلی نو بس
په وروستیو کې که داسې یو خپل یو غزل زمزمه کوي مینه والو ته
چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو چې بدرنګه شي رنګ څنګه وي داسې یم نو پروت په اوسپنه زنګ څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو کب د آب نه بهر څنګه وي داسې یم نو چې در بند وي ملنګ څنګه وي داسې یم نو ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه ته مې لو یې زه لونګ یمه جانانه چې لو نه وي لونګ څنګه وي داسې یم نو ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم ستا په غېږه کې یم څه پوښتې چې څنګه یم پروت په شمه په تنګ څنګه وي داسې یم نو درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه درون پښتون یمه خو ړنګ یمه دانشه ته ړنګ پیژنې ړنګ څنګه وي داسې یم
ځوانانو ته بویه چې خپلې تجربې په کیسه ییز ډول ولیکي لیوې خوا به له لیک سره آشنا شي او له بله خوا به یې له نورو سره خپلې تجربې شریکې کړې وي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د راډیوي مجلې یو اوریدونکي محمد امین امین یوه کیسه را لېږلې چې وږمه جبرخیلی راوروي.
زرپاڼه وفادار پړانګ په 20 کلن چوپانی ژوند کې مې له څیرونکو حیواناتو ډېرې سختې ګاللې د تور غره ویرونکي ناونه د پړانګانو خونې بې خو هر ځل مې ترې په پوی هاو هاو چغو ځان ژغورلی. دا د پړانګ د ځان ژغورنې دودیزه چوپانی چغه وه چې پړانګ یې له اورېدو وروسته له انسان سره دوستي کوله. یوې تالندې ماسخوتن ته نږدې د تور غره په یوه ناوه کې را لاندې کړم. تر لږ مزل وروسته له خپلو 200 میږو او زو سره یوې څمڅې ته ور وختلم. کرۍ شپه مې لوند بدن له سختې یخنۍ او پیرې کولو پرانیستې سترګې تېره کړه. کله چې سبا ستوري په خپل ځای وځلید د لمانځه لپاره د اوداسه په تکل له غاره ولټېدم. تر کوزېدو مخکې لاندنۍ کندې ته د ځان د ډاډیینې لپاره مې څو تیږې وغورځولې تر څو موزر حیوانات ترې نه وتښتي. خو چې مخامخ مې وکتل یو پړان له نږدې پانډه پر ډورډو جګ سر را ګوري. ویره مې احساس کړه او د پوی هاو هاو چغه مې له خولې ووته. پړانګ خپل سر په خپلو ځواکمنو پنجو کې کېښود. زه په ډار ډار ښکته شوم. د لاندینی ناو په یوه ډنډوکي کې مې یخینې تختې ورېژولې. مخلاص مې پرې وکړ او بیرته شپنی پړاو ته په نیم زړه ور پورته شوم. دستر گل کنجونو می یو زلبیا پلانگ و چاره. حقا نخوزیده. خواهی چی خوب باوره وم. لمنزه تا و داریدم. لبیری می ده پلانگ لوری قبله و گرزوله. او یو بیرو حل منز می عدا کر. تر سلام عروانی و روسته می لالا سونه دو آتنو و پورته کری چی. ده پلانگ شا تا لجدی بیونی خاخو نخوزیدل. او ما تیدل. چیزیر شم یو تورایگا دوونی مادشا خونه صافه بی. دوبوگناون که مشاهده ده لحظه هم حیرانون که بی. ده میگو او زول مخمی پکروپم لاتساره لان. یگی دوونی لخا خونو دو پیر او سیده لاستی جوڑ کنل. هر یویه چو زلی پا پنجو که وارول را وارول. بیایی لغبر گو گوتو سرا ده پلانگ پلوری ورمخکره چی. ور نگدیشوا پر خوب ولی پرانگی دو گزارونو ناتار جوڑ کر. پرانگ ده پاند او پرانگ پرزای ده پاند او یگی تر منزگیر شو. لاندیه گرانگ ده زن گزار کر. ایگه پخ پلا مخ یخسی نلاره. خوارکه پرانگ پیوه تیر چوکی گرد ور برابر شو. ده پرانگ اسپونی زسینه لده برینه چڑی و نشوی و تلی. ترپکی وکڑی. خرهار یه میگی او پسونه چکرل او پا پارا پارا تطاریه ساور کرد. زراح کتشم چنگ تایی ورغلم. دوی نزبی خون کی پرانگ بینه ده نو خوشک گت عجبی خلا او ده گرموینو فواروی دزمکین یخ دختی او باولی وخوو زرمی هم بو خود بزدلی یگی لشا طرفی ارغل وهم بو چی ده پرانگ چیریلی قیمت بها چرمن می ده گت پشا سپیره پری خوده. پر وفادار پرانگ می زده درد وکر. خود وجن پیخی ده پاتی جوند لنده تجربه رکلی. یو کلا کلا بلت دام ای خودون که پخپل دام کی ونخلی. دو که یوی موخی تا پا پیچلو لارو زن رسوی ندو بیرتو تلو لاری هم وسنجوی. دری کلا کلا حیوانات هم ده خپل سار پا بدل لی انسانانو سر وفا کوی. خو انسانان یه ده ایسان پا بدل هم لیو بل سره نکوی.
ده رادیو مجله ده ادب جام په نننی برخه کې ده خوشحال خان خټک ده کاله دی ویلوست شاعری حلیمه خټک احوال درته بیانو. ده ادب جام ده برخه از مکمکار سهار گل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
حلیمه خټک. بی بی حلیمه د ستر ادیب او لوی قهرمان خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خور و. دغه پوه شاعره یو عارفه او عالم خزوه او د خپل وخت لډیرو مروج علوم سره آشنای درلوده. حلیمه یو ادیبه پښتنه و او د پښتو ښه شاعر ویل. بی بی حلیمه د خوشحال خان د کورنۍ د خزو او نجونو د تدریس وظیفه په غاړه لروده او ده غوی په خوونه او روزنه کې به زیار ویسته. زینو تذکیرو په دغه حق له یو څلی کلی دی. پټی خزانه هم د حلیمه په باب یو څه خوندي ساتلې دی او غدا دی چې حلیمه د خوشحال خان لور او د عبدالقادر خان سکه خورکه کېده. د خپل پلار په ژوند مروج علوم ملستل او بیا د شیخ سعید لاهوري مرید شوه. روایت کا چې بی بی حلیمه عالمه فاضله او عارفه ښځه وه او د خپل رور عبدالقادر په کومک نور تلوست کاوه. قرآن عظیم شان هم یاد وو او په پښتو ژبه یې ښه اشعار ویل. په کابل مجله کې د خوشحال خان کورنۍ او مکتب تر عنوان لاندې د پوهاند رښتین د لیکنې په استناد د حلیمې په اشعارو کې مجازي یعنی غیر حقیقي عشق نه لیدل کیږي، بلکې د دې ټول اشعار د حقیقي محبوب د توصیف په باب ویل شوي دي. تر اوسه پورې د حلیمې یوازې یو غزل ادب پوهانو ته په ګوتو ورغلی دی. پوهاند رښتین دغه غزل د پښتو ادب تاریخ کې خوندي ساتلی دی او په نوموړې مقاله کې هم رانقل کړی دی چې وایي: د آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، د آشنا په فکر خوښه هسې شان شوم، نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، چې کړمه ستا په مینه سرفرازه، سناخوانه په څو رنګه د رحمان شوم، چې چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا چې مجاز می د آیاز لاړ لسړنا سر بلند تر محمود خوند سلطان شوم و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی و هر چاو ته چې ګورم واړه دی دی د جمال پننداره ای شادمان شوم غیر فکر مې لزلنه را بهر شو غیر فکر مې لزلنه را بهر شو پر خلیلو پر عدو باندې اکسان شوم حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو حلیمې د غماز مکر زیات لحد شو چې د بیل لیاره نکا په ګمان شوم نه پوهیږم چې ممتاز که نور جهان شوم د آشنا په فکر خوخه هسې شان شوم
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې ساکانو جګړه وګټله پارتیان ماچ شول او ساکانو د شپې لپاره جشن ونیو بلخوا کک او ملکه دواړه په یو سمند د جګړې له ډګر ووتل او د مینې د شریک ژوند د پیل لپاره د هیرمند په طرف روان شول د کک او زرینې منظومې وروستی سرود د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه اورو
ریشمین خیال
ماز دیگر ده لمر ساردو بای پا افق دلوی دیز آسمان لمنه تکسره ده دلمر سرسترگلا زیر دخته تا گوده زای زای وریز هم لرنگ تکسری ده حل تا لره ده روان جنوب ختیسته یو سمن پتون ده منده بس سرکشه پری ده غره گونده یو حس قامت خکاریگی شا تا پیغل ورنغی گتاوه کده اگده زلفی ده باد چپو ده ناچی تر جانان ده پیروت پشانتاو ده دو بدنه پر یو بل خواگتاو ده دی غی گدک ده زرین لجانان ده داشه باور ده جوند کله پر جهان ده پهلوان نمرمرین مٹھ تاوی بندیوان د چا دغی که د زندان ده ننش پتول د جانان تر چنگ سفر ده د خایست او مین تاج نن پسر ده کک کتگیشو د یار سترگی بنوش کری د جانان شوند بوچی تر مسته د ملک عشق نن رک خروش کری ننش پچر تلال ازار که د دوش پده تر هیرمند لوی لار که دی دوش پده دی هیرمند تر چندو دیر مزلا پاده ده غشپا ده جوان تر طول خواه گشپده پا دخمنو برای یو خواه جانان بل خواه پا دوز جلونو ده مراد وگمه خواره ده هیرمند غاری مینان تر خپل غاری چی یو بل سر دی مینی پخوان پوشی د چپو د مستانه شوخی و خواتا پخوگو د یو نوی پیوند پوشی سمن زی پا مند مند تر هیرمند چه د عشق نوی داستان ورتا بیان کری راز و نیاز باند ماره دو مینان کری عشق دلوی و حماسو ده ده منز پکه عشق ده هر اتلوال ده زده زده ده عشق شور ده جوادان لوی ساکستان ده عشق لبست تر زرنگ لا روان ده ده عشق زور ده چه هیرمن ده ده ساکان هیرمن مسته هیرمن غاڑ غاڑ غرزی هیرمن خپلو میلمنو تلار چاری هیرمن تگه ده چراشی دو مینه هیرمن تگه ده چراشی دو مینه ده چپو تنده یکیگ دی پر لمنه پیڑه وشوی چه هیرمن چپی چپی ده مست سرکشا دک لشورا لحی بطا سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده سین ده کک زرین عشق ده سلامی ده لها غوخت ترکنن لا جاری ده
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.